بنام اسلام
از آن مردم دور بکنه،
از آن مردم باد برداره و با مو چیزی که قرآن و حدیث هدایت کرده مو مطابق مو عمل بکنه.
سلامت باشین، زنده باشین. وقت برنامه ما میجه به پایان میرسه. شنونده عزیز، شماره 0796-061-061 شماره پیامگیر رادیو آزادی را فراموش نکنین. تا یک ساعت دیگر با همکارم سالی محمد سالی باشین. اوقات خوش بکنتن.
دیر مننه آرزو جان غیاسی د آزادی رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خبرونی پراپرونی کوي چې په بلخ کې یو تن د جرمني پر قونسلګری د تیر شپې په حمله کې د لاس لرلو په تور نیول سوی. نن جمعه ده، د لړم یا قرب 28 د نومبر 11. له خبرونی پیلو په بلخ کې یو کس د جرمني پر قونسلګری د تیر شپې په حمله کې د لاس لرلو په تور نیول سوی. په هلمند کې د افغان قواوو په تازه عملیاتو کې 16 وسله وال وژل شوي دي. امریکایي چارواکو ویلي د دغه هیواد منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ شایي له ایران سره اټومي موافقه بې اعتباره کړي. په بلخ ولایت کې یو کس د جرمني پر قونسلګری د تیر شپې په حمله کې د لاس لرلو په تور نیول سوی دی. د بلخ د امنیت عامر جنرال عبدالرزاق قادری وایي د هغې موټر بم حمله په نتیجه کې 4 کسان وژل شوي دي. د ده په وینا 2 نور کسان هغه وخت وژل شول چې پر موټر سایکل د پیښې له ځایه د تیرېدو پر مهال یې د امنیتي ځواکونو د خبرداري اشارو ته پام ونه کړ او جرمني پوځیان ورباندې ډزې وکړې. د دغه ولایت روغتیایي سرچینې وایي چې په پیښه کې 140 کسان ټپیان شوي او بېلابېلو روغتونونو او روغتیایي مرکزونو ته لېږدول شوي دي. په هلمند ولایت کې د افغان قواوو په تازه عملیاتو کې 16 دولت ضد وسله وال وژل شوي دي. د هلمند مطبوعاتي دفتر تیره شپه په یوه اعلامیه کې وویل چې د 24 ساعتونو په موده کې د هوایی او مځکنیو عملیاتو په نتیجه کې 10 نور وسله وال ټپیان شوي هم دي. د اعلامیې پر اساس دغه عملیات د مرکز لشکرګاه اړوند په بشران او د ګریش ولسوالۍ په اپاشک سیمې کې شوي دي. په 16 وژل سوي وسله والو طالبانو کې د هغوی 2 نشوي شتونکي او یو اکمالاتي مسؤول هم شامل دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له کانګرس څخه په افغانستان او عراق کې د سختریزو وسله والو پر ضد د جګړې لپاره د 1.6 میلیارد ډالرو اضافي بودیجې غوښتنه وکړه. له دې پیشنهادي بودیجې 15.8 میلیارد ډالره په افغانستان کې د امریکا د دفاع وزارت د پوځي عملیاتو، دغه راز په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد د پوځي مبارزې لپاره غوښتل سوی ده. پاتې 15.8 میلیارد ډالره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې یوسید لپاره د افراطیت ضد هڅو په مقصد غوښتل سوی ده. د امریکا په کانګرس کې د استازو جرګې یوه غړي مک تورنبیری چې د پوځي خدماتو د کمیټې مشري کوي وویل دوی به دغه پیشنهاد وڅېړي، خو د ده په وینا د لږه بودیجه ده. امریکایي چارواکو پرون وویل د دغه هیواد منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ کولی سي له ایران سره پر اټومي موضوع له سوي موافقې څخه ځان وباسي او لکه څنګه چې ژمنه کړې وه دا موافقه له منځه یوسي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د چهارشنبې پر ورځ ویلي وه داسې امکانات نه ویني چې ټرمپ دغه موافقه فسخه کړي، ځکه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ګڼو هیوادونو لخوا تصویب سوې ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر او نور امریکایي کارپوهان وایي دغه موافقه له قانوني پلوه لازم الاجرا نه ده او د ولسمشر اوباما اجرایه فرمان هم د بیرته اخیستو وړ دی. د امریکا د خزانې وزارت پخواني چارواکي زچاري ګولډمن ویلي ښاغلی ټرمپ کولی سي دغه موافقه فسخه کړي. د امریکا د خزانی وزارت پرون په سوریه کې په القاعده پورې د تړلې ډلې النصره جبهه پر 4 مشرانو بندیزونه ولګول. النصره جبهه د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې د اختلاف په یوه سرچینه بدله سوې ده. مسکو ادعا کوي څرنګه چې النصره جبهه په سوریه کې د رژیم له مخالفو ډلو سره یو ځای خپلې حملې تنظیموي، امریکا هم د دې ډلې جنګیالیو ته څه نه وایي، ځکه امریکا د سوریه د رژیم پر ضد تروانې جګړې ملاتړ کوي. خو د امریکا د خزانې وزارت د وروستی اقدام څرګندوي چې واشنگتن لا هم النصره جبهې ته د تروریستي سازمان په سترګه ګوري. د دغو بندیزونو هدف د دې ډلې د پوځي وړتیا، جلب او جذب او مالي فعالیتونو شنډول دي. امریکایي ادبا هم له هغو کسانو سره له کاروباره منسوي چې بندیزونه ورباندې لګېدلي دي. د امریکا د خزانه وزارت د نصره جبهې پر څلور مشرانو دغه بندیزونه لګولي. عبدالله محمد بن سلیمان المحسینی چې د سوریې په شمال کې د ډلې ته جنگیالي جلبول، جمال حسین زینیه چې په سوریه او عراق کې د دې ډلې د عملیاتو د پلان مسؤول وو، عبدل جاشری چې د النصره سلاکار او د دې ډلې د جنگیالیو کورنیو ته د مالی مرستو په برابرولو کې همکاري کوله، او اشرف احمد فاری الاولاک چې د دې ډلې پوځي قمندان وو. د عراق پوځیانو پرون هم په شمالي ښار موسول او شاوخوا کې د داعش پر ضد خپلې جګړې ته ادامه ورکړه، خو دوی په مخ کې تګ بریالي سوي نه دي. عراقي پوځیانو د هغو سیمو پر تصفیه تمرکز وکړ چې مخکې د داعش له وسلوالو نیول سوي دي. د دولتي ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې چې د موسول په ختیځ زهره سیمه کې وسول، د منفجره وسیلو او ماینونو پاکول هم شامل دي. د چټک غبرګون قطعې یوه قومندان تورن جنرال سامر الحسینی رویټرز اژانس ته پرون وویل دوی مخکې د ځینو سیمو په نیولو بریالي سوي دي.
قبل 24 ساعه تم تطهير
سلربشت ساعه مخکی د چټک خبرګون د قتی زوکونو د موصول د سیمنټو فابریکا کراما او اریچ کلی او د فابریکې شاو خواسی میونیولې. د خدای شکر دی چې د عملیاتو نتیجه ډیره شوه. دشمن هڅه وکړه په درو موټرو کې د زای پر زای سویو منفجر مواد په مرسته زموږ د زوکونو د پرمختګ مخه ونیسي، خو زموږ زوک دا وسایت لمنځه یوړل. په همدې حال کې د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلاف ویان ډګروال جان دوریان وویل د پوځیانو اول وتکې په مرسته او یا هغه تونلونه لمنځه یوړل سول چې د داعش وسلوالو ورڅخه پر ګڼمیشتو سیمو د ناڅاپي حملو لپاره کار اخیست. په سوریه کې د کردانو په مشرۍ هغه ځواک چې د داعش ډلې د سختریزو وسلوالو پر ضد جنګیږي وایي نږدې ده د داعش ډلې د مهم مرکز رقه د شمال زیات سیمه محاصره کړی. د سوریه د ډیموکراتیکو ځواکونو ویان جهان احمد پرون ویل د داعش ضد ائتلافي جنگیالیو د رقیب په شمال کې په دوو جبهو کې پرمختګ کړی دی. امریکا د سوریه د ډیموکراتیک ځواک ملاتړ کوي. د سوریه ډیموکراتیک ځواکونه چې کورد، عرب او ترکمن جنگیالي پکې شامل دي وایي چې 10,000 سرتیری له اسلامي دولت ډلې داعش نه په تدریجي ډول د رقه شهر د بیا نیولو لپاره عملیاتو ته ژمن دي. اخوا د عراق په موصول کې هم د عراقي کردانو پیشمرګه جنگیالیو سنی عرب قبایلو او شیعه ملیشو د اسلامي دولت ډلې داعش له جنگیالیو څخه د موصول شهر د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. د امریکا ولسمشر براک اوباما او منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په سپینې ماڼۍ کې سره وکتل. براک اوباما وویل پر بیلابیلو موضوعاتو له هغې ډلې پر یو لړ کورنیو او بهرنیو پالیسیو له ټرمپ سره وغږېد. ما دا فرصت درلود چې له منتخب ولسمشر ټرمپ سره عالی خبرې اترې ولرم. وروسته له هغې چې ډونالد ټرمپ تیره چهارشنبه د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګټونکی اعلان سو، دای له باراک اوباما سره اوله کتنه وه. ښاغلی ټرمپ چې له باراک اوباما او د کانګرس له نورو غړو سره د کتنې لپاره واشنگټن ته روان وو، له ځان سره یې د خبریالانو له بیولو ډډه وکړه. په بلخ ولایت کې یو تن د جرمني پر قونسلګری د تیر شپې په حمله کې د لاس لرلو په تور نیول سوی. د بلخ یو اوسیدونکی ادعا کوي چې د زاري امنیه قومندان ور باندې جنسي تیری کړی.
داخله شو با خود قومندان و از ما غفار سوال و از ما گفتن سر ما خود اکرم خان ده تجاوز.
په پام کې د په څو ورځو کې په افغانستان کې د ولایتي شوراګانو د اداري پلاوي ټاکنې ترسره سي.
کمیسیون انتخابات و خپل داخلی پروسیجرو پا اساس دا پروسه مختبو علمون ساکل یو جانگر طرز العمل ورته جوړ کړل.
ډونالد ټرمپ ولی د توقع خلاف د امریکا انتخابات وګټل. په همدې خبرونه کې ورباندې رپورت اوري. دا هم اوري چې د ډونالد ټرمپ له بریا سره په پاکستان کې ځینې چارواکي اندېښمن دي.
کاری د سی په راتلونکي وخت کې به امریکا هند ته نور هم ورلندېږي، او چې هند ته نور هم ورلندېږي نو د هغې منفي اثرات به
د ځوانانو خاص پروګرام ځوان فکر په دویمه نیمایي کې اوریدلی سئ. تر یوولسو بجو نور مسایل هم څېړو. لکه څنګه چې مو د افغانستان په اړوندو خبرونه کې واوریدل، په بلخ ولایت کې یو تن د جرمني پر قونسلګری د تیر شپې په حمله کې د لاس لرلو په تور نیول سوی دی. چارواکي وایي د تیر شپې په حمله کې څلور کسان وژل سوي او تر سلو زیات نور ټپیان دي. د دغه ولایت روغتیایي سرچینې وایي چې په پیښه کې 160 کسان ټپیان سوي چې بېلابېلو روغتونونو او روغتیایي مرکزونو ته لېږدول سوي دي. تفصیل له مجیب الرحمن حبیبزی څخه اورئ چې راسره له مزار شریف نه د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. حبیبزی صاحب، نیول سوی تن څوک دی او څنګه نیول سوی او د پیښه په اړه نور جزئیات څه دي؟
مننه سره صاحب، زه هم د اوس مهال د کنسولګرۍ مخې ته ورغلم او د امنیت امر سره مې چې په سیمه کې خپل تحقیقات ترسره کول مرکه وکړه. د لازي ګډو سره په خبرو کې وویل چې دغه کس نن سهار مهال چې غوښتل یې له کنسولګرۍ ودانۍ څخه راووځي، پرېشاب کړو چې دا په دې کلاس درلود او وایي کېږي چې په دې ځای هم ورسته له 14 د کسټ سره کړی وي او په دې ټول د کس نیول شوی دی. ګوکی چې نور کسان به هم په دې بریټ کې لاس لري، خو په بل خلایت کې امنیتي ځواکونه وایي چې ورسته د مخه ده چې دوی د ډیجر په دې اړه خپل تحقیقات نتایج افشا کړي. په ټول کې د بریټ په ترڅ کې چې تسره شوی څلور کسان ملکی وګړي چې د سیمې څخه تیرېدل هلته وژل شوي دي او دوه تنه هم نن سهار چې په کوټه سایکل سواره وو او غوښتل یې چې له سیمې څخه تیر شي. د افغان امنیتي ځواکونو ګواښونو ته یې پام نه دی کړی او بیا د آلماني ځواکونو د ډزو په نتیجه کې وژل شوي دي. کومې خبرې چې موږ په بلخ کې د بلخ حوزوي روغتون له سرطبیب نور محمد فیض سره درلودې، ده وویل چې د بلخ حوزوي روغتون، ابوعلي شاه روغتون او مولانا روغتون ته له 160 څخه زیات ټپي کسان راوړل شوي چې پکې ښځې، ماشومان او نارینه شامل دي. دی ویل چې په وژل شوي کسانو کې به هم 18 کلنه ښځه شامله ده.
په ټپیانو کې کوم مقام یا کوم ډیپلومات یا کوم بل کس هم شامل دی؟ کوم چارواکی
یوازې په ټپیانو کې؟ درې تنه پولیس چې د کنسولګرۍ ساتونکي وو شامل دي. د بغداد امنیت امر عبدالرزا قادری سره چې موږ خبرې درلودې، ده وویل چې له دوی څخه وروسته سپیشل فورس سره دوی د ایساس د سپیشل فورس سره دوی سیمې ته ورغلل او آلمانی ډیپلوماتان امن ځای ته لېږدولې دي. او ویل کېږي چې د افغانستان سفیر په تاجکستان کې چې کورې کنسولګرۍ ته نږدې دی، زلمی یونیسی هم په دې برید کې ټپي شوی دی.
ډېره مننه ومردل چې په بلخ ولایت کې یو تن د جرمني پر کنسولګری د تیر شپې په حمله کې د لاس درلودلو په تور نیول سوی دی. چارواکي وایي چې په دې پیښه کې 360 زیات کسان ټپیان سوي چې ډېری ملکیان دي. بیا هم په بلخ کې پاتې کیږو. د دې ولایت یو اوسیدونکي مریم ادعا کوي چې د زاري امنیه قومندان اوربند جنسي تیری کړی دی. هغه وایي که چیرې ژغونه ورېدل سي ځنوژنه به وکړي. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
د بلخ ولایت ایوا 30 کلنه مریم نومین چلی دا کوي چې د یاد ولایت د زارې ولسوالۍ امنیه قومندان پر جنسي تیری کړی او وایي که د تیری عاملینی مجازات نشینو بای بای پر ځان وژنې پریکړي. مریم وایي شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د شپې ناوخته نه پیژانده وسلوال کسانی کور ته ننوتل، دا یې په زوره له ځان سره حجرې ته بوتله او دوه کسانو پر جنسي تیری وکړ. هغه وایي له دې پیښې څلور ورځې وروسته د پلار سره یو ځای د زارې ولسوالۍ امنیه قومندان ته د قضیې د څېړلو لپاره لاړل، چې هلته د قومندان لخوا هم جنسي ښکار شو. ورته یې وویل چې چوپتیا وساتي کنه ټوله کورنۍ به یې ووژل شي. په عدالت پسې ګرځېدونکې مریم یې دا داستان ازادي راډیو ته داسې بیان کړ. مریم وایي زه په خپل کور کې ویده وم چې وسلوال راغلو، زه یې له خوبه پاڅولم، زما په اوږه یې کلاشنکوف کېښود او یو بل کور ته یې بوتلم. هلته یو بل کس هم و او دواړو په ګډه پر ما جنسي تیری وکړ. کله چې د قومندان اکرام خوا ته لاړو نو هلته مې پلار د باندې پاتې شو او زه یې داخل ته بوتلم، پر ما یې جنسي تیری وکړ او وروسته یې بیا راته وویل چې په دې اړه چا ته څه ونه وایم. مریم وایي یوازینۍ غوښتنه یې د زارې امنیه قومندان او د هغو دوو کسانو یې دا مول دي چې پر دې یې جنسي تیری کړی او په خپلو سیمو کې ورته ډېرې ناروا کړنې ترسره کوي. د مریم 50 کلن پلار خیرالدین یو بزګر دی چې د خپلې شپږ کسیزې کورنۍ نفقه ورتر غاړې ده. خیرالدین وایي لور یې ورته وویل چې په بلخ کې څوک غږ نه اوري نو باید د عدالت غوښتنې لپاره کابل ته لاړه شي. هغه وایي لس ورځې کېږي کابل ته راغلی او یا د قضیې له بېلابېلو ادارو بنسټونو سره شریکه کړي. نوموړی وایي که چیرې یې قضیې ته رسیده ونه شي نو دواړه بازانو نه وژنې. دا پیښه داسې وخت تر رسنیو راوځي چې په دې وروستیو کې د حکومت اجرایي رئیس په هیواد کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د اندېښنې وړ وبله. وویل چې په بېلابېلو سیمو کې نجونې او ښځې د تاوتریخوالي، جنسي تیریو او ځورونې قرباني دي. د افغانستان په شمال کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په دغه زون کې د نامنیو له ډېرېدو سره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ګراف هم 15% لوړ شوی دی. خو له دې ټولو سره د زارې ولسوالۍ امنیه قمندان جنرال اکرام د مریم ادا ردوي او هغه بې بنسټه بولي. هغه وایي چې د مریم له ادا څلور میاشتې تیریږي او هغه نه ده توانېدلې چې دا ثابته کړي. دی وایي هغه په دې څلورو میاشتو کې چیرته وه. بیا په دې ولسوالۍ کې امنیت، استخبارات او جنایي شته. دا د جنایي وظیفه ده چې داسې قضیې تعقیب کړي. دا یوه دسیسه ده، سیاسي دسیسه، او ما کار ته نه پرېږدي. چا چې کار وکړ پر ضد یې دسیسې جوړېږي. دا څنګه امکان لري چې یو 60 کلن سړی چې خپل عمر یې په نظام کې تیر کړی وي او هغه مې د لمسۍ په عمر وي داسې کار وکړي؟ تاسې قضاوت وکړئ. د بلخ د ولایت مقام ویان منیر فرهاد وایي چې دوی د دې نو د څلول لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. ومغوښتل چې په دې اړه د کورنیو چارو وزارت د چارواکو نظر هم راواخلو، خو بیا بیا هڅو سره هم بریالی نه شو. خو د بلخ د ولایت ویان وایي چې مریم په دې ولایت کې د عدالت غوښتنې لپاره هیڅ کومې یوې ادارې ته مراجعه نه ده کړې.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. ټاکل سوی د دوشنبه او سه شنبه په ورځو په افغانستان کې د ولایتي شوراګانو د اداري هیئت ټاکنې وسی. د دغو ټاکنو لپاره نوې طرز العمل جوړ شوی. پخوا به د انتخابات خپلواک کمیسیون د دې ټاکنو څارنه کوله، او اوس یې یو ډول صلاحیت د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته ورکړی. د دې ادارې د مالي او اداري برخې له مرستیال عبدالملک صدیقي سره احمد شیبر مرکه کړې او لومړی ترې د نوي طرز العمل په برخه کې وضاحت غوښتی.
اصلا په طرز العمل کې تغییر نه دی راغلی. مخکې د ولایتي شورا اداري هیئت د تعین په خاطر کوم طرز العمل موجود نه و. موږ سږ کال د دې لپاره چې دې ته یو ښه سهولتونه برابر شي یو طرز العمل، یو ځانګړی طرز العمل موږ ورته تصویب کړو او مغې ځانګړی طرز العمل مو ټولو ولایتي شورا ته ولېږلو تر څو د هغوی د هغې طرز العمل په چوکاټ کې خپل د حیاتي اداري انتخابات ترسره
کړي. ول رامنځته شوی دی، آیا پخوانی سیستم سم نه و که مؤثر نه و؟
مخکې طرز العمل موجود نه و. طرز العمل مو نوی ورته جوړ کړی دی. مخکې کمیسیون انتخاباتو خپل داخلي پروسیجرو په اساس دا پروسه مخته بوله. موږ ساکل یو ځانګړی طرز العمل ورته جوړ کړل.
ولسمشر لوی څارنوال ته لارښوونه کړې که چا د ولایتي شوراګانو د اداري پلاوي په ټاکنو کې مداخله کوله له دندې د لرې شي او قانوني چلند ورسره وشي. څه اندېښنې د دې باعث شوې چې مخکې تر مخکې داسې خبرداری ورکړل شي؟
دا په دې خاطر چې د دې انتخاباتو شفافیت تضمین شي. د ولسمشر لخوا یو تاکید والیانو ته وشو چې چا ته اجازه ورنه کړي چې په انتخاباتو کې د شفافیت د خدشهدار کولو په خاطر مداخله وکړي.
ستاسو اداره د دغو انتخاباتو په شفافیت کې څه کارونه باید مخته یوسي او کنه ستاسو ادارې ته د شفافیت په برخه کې کوم ځانګړی واک نه دی ورسپارل شو؟
شفافیت په برخه کې هیڅوک د انتخابات په پروسه کې مداخله نشي کولای. هغه یو ځانګړی طرز العمل په اساس موقت رئیس ټاکي. موقت رئیس تر مشه مطابق د طرز العمل انتخابات وړاندې دي. کچیرې کوم مشکل پیدا کړو د شفافیت په لحاظ موږ هم کولای شو چې عدلي او قضایي ارګانونو ته خبر ورکړو. خپل موقت رئیس اصلا خبر ورکوي. هغه یا د کمیسیون انتخاباتو د نظارتي نماینده په حیث په وسیله او یا د خپل د څارنوالۍ د نماینده په واسطه خبر ورکوي. مګر که چیرې موږ مداخله وکړو موږ هیڅکله د قانون مطابق د دې مداخله حق نه لرو.
د ولایتي شوراګانو د اداري پلاوي تر ټاکنو وروسته که چیرته کومو کسانو شکایت درلود، آیا ستاسو ادارې ته شکایت کولی شي او کنه عدلي او قضایي چارو ته به مخه کوي؟
نه، هغه په طرز العمل کې واضح شوی دی. خپل طرز العمل کې دا موضوعګانې تشریح شوي دي. همغې طرز العمل مطابق کولای شي چې خپل شکایت وړاندې که خپل شکایت په ولایتي شورا کې حل نه شو بیا کېدلی شي چې عدلي او قضایي ارګانو ته مخته شي.
د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې مالی او اداري مرستیال عبدالملک صدیقي و.
د نقیب الله حق دوست په نامه اوریدونکو له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي دي، د مرکز لخرګه خر په شاوخوا سیمو کې سخته جګړه روانه ده او په کار د افغان حکومت ورته توجه وکړي او د جګړې مخه ونیسي. قیام الدین مبارز له هلمند لیکلي، د هلمند په روانه جګړه کې تر یوه حده قاچاقګر هم لاس لري، ځکه قاچاقوړونکي وسلوالو طالبانو ته پیسې او مهمات ورکوي او وسلوال طالبان جګړه پر مخ بیایي. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکي چې طالبانو هر وخت د ولسي افغانانو له وژنې مخ نه دی ګرځولی، څومره ولسي وګړي چې وژل کیږي د طالبانو پراخ لاس پکې لیدل کیږي. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکي چې د مرکز لخکرګا څخه شل زره شاګردان کندهار او نورو ولایتونو ته تللي دي. د جنگ له امله په ولسوالیو کې هیڅ ښوونځی نشته. عزیز الرحمن شینواری له ننګرهار لیکلي چې د افغانستان دښمنانو ته د ګاونډیانو لخوا دا وظیفه ورکول شوې چې د افغانانو بچی له لیک او لوست څخه بې برخې کړي. د پکتیا د څمکنۍ ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر ولسمشر اشرف غنی ته پکار ده چې د کندوز ولایت د بې ځایه شوو کورنیو سره دې لا زیاتې مرستې وکړي. نادیا میوند له زابله لیکلي چې یوه پوښتنه لا هم بې ځوابه پاتې ده چې سعودي عربستان ته افغانان ولې د افغانستان له لارې د تجارت یا مزدورۍ لپاره نشي تلی او دا مشکل به تر کومه وي. حقیار د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه لیکلي چې د ټرمپ بریا ته چندان هیله من نه یو، خو بیا هم خدای دې وکړي چې د خپل عسکر له افغانستان څخه وباسي او افغانان پرېږدي چې خپل برخلیک په خپله وټاکي. او شایدا له غزنی څخه بیا لیکلي چې که چیرته زموږ مشرانو سم کار کړی وای نن به موږ ولې د خپل هیواد راتلونکی د امریکا په انتخاباتو پورې تاړه.
سهر ګل امیرزای و چې ستاسو ځینې اسمي سونه درته ولوستل. د ډونالډ ټرمپ له بریا سره په پاکستان کې ځینې چارواکي اندېښمن سوي دي. جزئیات له فریبا ظاهر ناوري.
د امریکا په ولسمشر انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ بریا نه یوازې د دیموکرات ګوند پلویان چې د هیلر کلینټن په ګټه رای ورکړې وې حیران کړې دي، بلکې د یو شمېر هیوادونو اندېښنې راپورته کړې. رویټرز خبري ایجنس د پاکستان د اندېښنو په اړه راپور ورکړ چې اسلام آباد د خپل پخواني سیال هند او امریکا ترمنځ د نږدېوالي له کبله اندېښنه لري. د امریکا نوی منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل انتخاباتي کمپاین کې څو ځلې د پاکستان یادونه کړې او انتقاد یې پرې کړی دی. ټرمپ ویلي چې د پاکستان په څیر هیواد کې چې ثبات یې ډېر ډاډمن نه دی، د اټومي وسلې درلودل د اندېښنې وړ خبره ده. دوی ویل پاکستان سره ستونزه دا ده چې اټومي وسله لري او دا یو اساسي ستونزه ده. دا یوازینی هیواد نه دی، بلکې د هغو نهو هیوادونو په ډله کې دی چې اټومي وسلې لري او نیمه باثباته دي، او موږ نه غواړو چې دوی کاملاً بې ثباته سي. ډونالډ ټرمپ دغه ورځ د روان میلادي کال په می میاشت کې فاکس نیوز ته ویلي وو چې دوی په افغانستان کې د شاوخوا لزر امریکایي ځواکونو د ساتلو پلوي کوي، ځکه د افغانستان په ګاونډ کې پاکستان له اټومي سلاح سره پروت دی. د رویټرز خبري ایجنس په خبره واشنگتن او اسلام آباد هغه دوه تاریخي متحدین دي چې خپل منځي اړیکې کله ترنګلې او کله سموي. د راپور پر اساس د اړیکې هغه مال په خرابې دوسوي چې په دې ورستیو کې د امریکا یو بی پلوټ الوتکې د پاکستان په خاوره کې دننه د طالبانو د ډلې مشر ملا اختر منصور په نښه کړ. رویټرز خبري ایجنس د ځینو پاکستانی کارپوهانو په حواله لیکلي چې د ډونالډ ټرمپ اداره به د پاکستان پرتله له هندوستان سره نږدې اړیکې ولري. حسن عسکری رضوی له دغو کارپوهانو دی چې رویټرز ته ویلي وو امریکا به پاکستان منځوي نه کړي، خو ډونالډ ټرمپ د هیلر کلینټن په پرتله د پاکستان په وړاندې سخت دریځ ولري. بلخوا په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن ازادي راډیو ته وویل چې له هندوستان سره د امریکا نږدې اړیکې کولای سي د امریکا او پاکستان پر اړیکو منفي اغېز ولري.
دمربا پاکستان کے شکوں کو شبات پیدا کی گی اور دمربا پاکستان میں نور ہم چین تور لنڈی گی امریکہ دا گڑی چے منتدہ ہند ضرورت پہ چین خلاف نو اخکاری دسی پذراتن کے وقت با امریکہ ہند تنور ہم ور لنڈی گی اور چی ہند تنور ہم ور لنڈی گی نو داغی منفی سرات با پاکستان او امریکای پاری کومانه خامخابري وږي.
په همدې حال کې د پاکستان په کراچي ښار کې د امریکا قونسل د پاکستان جیو نیوز ټلویزیونی شبکې ته ویلي چې د هیواد بهرنۍ پالیسي پر ملي ګټو ولاړه ده او زیاتوي چې د حکومت په بدلون سره به په پالیسي کې بدلون رانسي. سره له دې چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر تر اوسه د جنوبي اسیا په اړه خپله دقیقه پالیسي نه ده وړاندې کړې، خو په دې وروستیو کې د کشمیر پر سر د هند او پاکستان ترمنځ د شخړو د زیاتېدو په اړه ویلي وو چې د دغو دواړو سیالو هیوادونو ترمنځ منځګړیتوب ته حاضر دی.
بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلی د ټوریزم پړاندې د شې مبارزې او نورو سیمایزو مسایلو لپاره ضروری ده چې د امریکا د نوی ولسمشر او پاکستان ترمنځ اړیکې شي وي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي چې هیواد د سیمې د امن او ثبات او د ترهګرۍ د مخنیوي په شان د ګډو مقصدونو او ګډو ګډو ترلاسه کولو لپاره د امریکا له نوي ټاکل شوي ولسمشر سره کار ته سترګې په لار دی. د دغه وزارت باندې نفیس ذکر د پنځمې پر ورځ په اسلام آباد کې د خپلې اونیزې خبري غونډې پر مهال خبریالانو ته د وینا پر مهال ویلي چې هیواد د سیمه ییز وضعیت ته په کتو په دې باور دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري ضروري ده. دا په داسې حال کې ده چې په روانه اونۍ کې په امریکا کې ولسمشریزې ټاکنې ترسره شوې چې په نتیجه کې د جمهوریت پال ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ خپلې سیالۍ او د ډیموکراټیک ګوند کاندید هیلري کلنټن ته ماتې ورکړه او د خپل هیواد 45 ولسمشر وټاکل شو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان په خپلې اونیزې خبري غونډه کې په همدې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې د پاکستان سیاسي مشرتابه نوي ټاکل شوي امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته مبارکي ورکړې او هیله یې څرګنده کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ باړې کلا پیاوړې شي. نوموړي همداراز ترهګرۍ د مخنیوي او د سیمې د سولې او ثبات په شان د ګډو مقصدونو ترلاسه کولو لپاره د پاکستان او امریکا ترمنځ نږدې اړیکې ضروري وبللې. موږ په دې باور یو چې د ترهګرۍ پر ضد کامیابۍ او سیمه ییز امن او ثبات د ګډ مقصد د ترلاسه کولو لپاره د پاکستان او امریکا ترمنځ نږدې اړیکې او همکاري ضروري ده.
The shared objectives of regional peace.
خغلی ذکریا د امریکا او پاکستان اړیکی په خوانه او بللی او هیله یو خدا چې دا اړیکی بلا پراخ او پیوړی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي همدا شان د افغان حکومت دغه تورونو په ځواب کې چې وایي پاکستان د حقانی نیټورک سوالو ته پر خپل خوره پناه ځایونه ورکړي او د دې ډلې وسلوال د خوره د افغانستان پر ضد کاروي ویلي. د روان کال جولای رئیس په افغانستان کې د حقانی شبکیاتو قمندانان یجک پوری کړي د نیټو یا افغان ځواکونو لخوا وژل شوي چې له مخې دا څرګندېږي چې د حقانی نیټورک وسلوال یا مشران په کوم هیواد کې دي. افغان حکومت او امریکایي چارواکو له تیرې ډېرې مودې راهیسې بیا بیا تور لګولی چې په افغانستان کې د خونړیو ترهګریزو بریدونو پلانونکي د حقانی نیټورک وسلوال په پاکستان کې مرکزونه لري او د دې هیواد خاوره د افغانستان پر ضد کاروي. خو پاکستان بیا دا تورونه رد یو ټینګار کوي چې خپله خاوره به داسې یو هیواد پر ضد کارېدو ته پرېنږدي.
ډونالډ ټرمپ د تمې خلاف د امریکا تاریخي انتخابات وګټل. په داسې حال کې چې ډیری نظر پوښتنو ویل چې دغه انتخابات به هیلری کلنټن ګټي، خو ټرمپ وکولای سوی خلک ځان ته جلب کړي او د امریکا 45 ولسمشر انتخاب سي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په حواله جزئیات له ملالۍ بشیري نورو.
وروسته له هغه چې د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو نتایج اعلان شول، د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویانو په نیویارک کې خوشحالي پیل کړې. په همدې شهر کې د هیلری کلنټن پلویان د شوک په حال کې شول. د نظر پښتنو له مخې د امریکا ولسمشریزې ټاکنې هیلری کلنټن ګټلې. ډونالډ ټرمپ څه ډول وکولای شو چې د امریکا ولسمشریز انتخابات وګټي؟ په برتانیا کې د برمنګم پوهنتون د تاریخ استاد سکاټ لوکاس وایي دا سینه و چې د هیلری کلنټن پلویان لاس په لاس ناست وو. خبر ادا ده چې د تمی خلاف د ټرمپ ټول پلویان له کورو راووتل. دا سشکاري چې دوی شخصاً پرایو کې ګډون لپاره هڅې دلی وو. د ازادي راډیو د مرکزی څنګه راپور وایي چې ټرمپ د دغه شعار پر اساس خپل کمپاین کاوه چې امریکا بیرته ستره کړي، د خپل ځان له پخوانی سیاسي سیستم جلا باله او په ځانګړې توګه د هیلری کلنټن په مقابل کې د تغییر شعار ورکوه. د برتانیې په نارت امبریا پوهنتون کې د تاریخ استاد مایکل کولینن وایي په ځانګړې توګه په راست بیلټ ایالتونو، الینوی، انډیانا، میشیګن، اوهایو او پنسلوینیا کې په سپین پوستو کې دا مفکوره راژوندۍ سوې وه چې بیکاري زیاته سوې ده او له همدې کبله باید امریکا بیرته ستره سي چې خلکو ته د کار زمینه برابره سي. کلینټن دغه تغییر نسو وړاندې کولای ځکه هغه سیاسي کسه ده او په حکومت کې له تیرو 10 کلونو راهیسې بیلابیلې دندې درلودلې وې. د رویټرز ملي انتخاباتي نظر پوښتنې ښیي چې ټرمپ تر کلینټن په سپین پوستو کې 1.5 درجې زیات نارینه پلویان او 8 درجې زیاتې ښځینه پلویانې درلودې. دا هغه سپین پوستي وو چې لوړې زده کړې نه درلودې. د دې په مقابل کې کلینټن 2% زیاتې رایې له ښځینه رایې ورکوونکو اخیستې او همداراز د ټرمپ په پرتله اقلیتونو ورته زیاتې رایې ورکړې دي. شاوخوا 89% تورپوستو امریکایانو، 65% لاتینی او 15% آسیایی امریکایانو د هیلری کلینټن پلوي کړې ده. د ټرمپ پلویانو یو د باندینۍ کس غوښت او د ورته باور ورکړ چې دغه د باندینۍ کس دی. د لپخوانی سیاستوالو څخه ځان جلا شو ده او ویل یې چې هغوی د باور وړ نه دي. د لرسنیو سره هم ښکاره جګړې کولې او رسنۍ خاینې بللې. دی له خلکو سره په مستقیم تماس کې وو او ډیری وختونه یې ټویټر کاراوه. که څه هم ټرمپ خپل ځان یو د باندنۍ کس باله، د یوه بله ګټه ځکه کړې وه چې دی یو مشهور تلویزیوني کس و. د خپل تلویزیوني پروګرام کې چې د ده د کاروبار په اړه وو خلکو ته ښکاره کړل چې دی ښې پرېکړې کولای شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه، تحلیلونه، راپورونه او نور مطالب پر ویبپاڼه هم را سره لوستلای سي چې د ویب سایټ ادرس مو د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د ځوان فکر اونیس پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. د بلخ امنیتی چارواکي وی د جرمني پر کنسولګری تیر شپه نوخته په موټر بم حمله کې ګڼ کسان وژل سوي او تر سلو زیات نور ټپیان دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له کانګرس څخه په افغانستان او عراق کې د سختریزو وسلولو پر ضد د جګړې لپاره د 1.6 میلیارد ډالرو اضافي بودیجې غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي د بیرته راستنیدونکو افغانانو لپاره د مرستې په خاطر کافي مالي منابع نه لري. د جرمونو نړیوالې محکمې عمومي څارنوالي ویلي په افغانستان کې د احتمالي جنګي جنایتونو په څېړنه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د عراق پوځونه پرون هم د شمالي ښار موصول او شاوخوا کې د داعش پر ضد خپلې جګړې ته ادامه ورکړه، خو دوی په مخکې تګ بریالي سوي نه دي. په سوریه کې د کردانو په مشرۍ هغه ځواک چې د داعش ډلې د سختریزو وسلولو پر ضد جنګیږي وایي نږدې ده د داعش ډلې د مهم مرکز رقه د شمال زیاتې سیمې محاصره کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په سپینې ماڼۍ کې پر یو لړ موضوعاتو خبرې وکړې. موږ د خپلو سیمو له جدي ستونزو خبر کړی. د ازادي راډیو اوتومات پیغام ثبتونکي ماشین ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راوهلی سي او له خپلو ستونزو څخه کولای سي چې موږ خبر کړی. یوه شمیره مو د 0 و 23 41 1 شپېته، شمیره بیا تکراروم 0 و 23 41 1 شپېته. په پاتې شیبو کې د ځوان فکر اونیز پروګرام خپریږي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
پخوانی او نننۍ پکتیا د تعلیم په برخه کې ډیر زیات توپیر لري. پخوا به د پکتیا خلکو خپل لونه ځامن هتا خونځو ته نه پریښودل، خو سی فکر لوی تغییر کړی دی. په تعلیمي ساحه کې پیسې مصرفوي او ځوانان هڅوي چې تعلیم وکړي. په دې ورستیو کې د پکتیا پانتون په داخل کې وړې وړې پروژې د خلکو په مالی مرستو روانې دي او یا سر ته رسېدلې. لا هم ډېر پکتیاوال په دې هڅه کې دي چې خپلې شخصي پیسې له پانتون او پوانې ریاست سره د تعلیمي پروګرامونو او ښوونې وضعیت ښه والي لپاره ولګوي. دا چې د خلکو دغه مرستې پکتیا پانتون ته څومره په ګټه ورغلي دي او پانتون څومره تغییر کړی دی، نو په همدې اساس مو د نن ورځې ځوان فکر خپرونې موضوع دې ته ځانګړې کړې چې د پکتیاوالو او پکتیا میشتو مالی ملاتړ پانتون کومې کچې ته رسولی. د باس ګډونوال مو دي د پکتیا پانتون رئیس پوهنمل عبدالکریم توتاخیل، د پکتیا پانتون د استادانو اتحادیه مشر خالد ابیب، مدني فعال او د مرستو فعال راټولونکي شکر الله افغان، درې واړو ته ښه راغلاست وایم. زموږ باس درې برخې لري. په لومړی سر کې په ستونزو، په دویمه برخه کې په مرستو او پر جذب شوو مرستو کارونو، او ورپسې برخه کې په شته ستونزو او حل لارو غږیږو. په سر کې هم د پکتیا پانتون رئیس په لنډو راته وایي چې د پانتون اوسنی وضعیت څنګه او څه ډول دی.
تقریبا پکتیا پانتون یو 12 کلن 13 کلن پانتون دی. شروع کې په دارالمعلمین کې هلته تدریسي چارې شروع کړې وې. لله الحمد پکتیاوالو په مرسته دوی په اخلاص له وجې پکتیا پانتون اوس د ټولو امزولو پانتونونو مخکې دی. نه په دې معنا کاغه د زیربنا لوجه وخې کده محصلین د تعداد لوجه وخې کده استادان د تعداد لوجه وخې کده کیفیت لوجه وخې امزول پانتونونو نه پکتیا پانتون په خو وضعیت کې ده په نن سبا پکتیا پانتون او پانځی لري چې عبارت له تعلیم تربیه او ادبیات او انجینری او حقوق او اقتصاد او زراعت او طب څخه دي راتلونکي کالو کې ان شاء الله پروګرام لرو چې کمپیوټر ساينس او ژورنالیزم او شرایط هم لرو د شپږ نیم زرو شاوخوا کې محصلین لرو یو سلو اتیا استادان لرو چې دیرش دی ماسترین را ګرځیدلی دوه دیرش دیرش اوس پنځه دیرش اوس لګیا دي ځکه دا پنځه نفر اوس د یو هفته کېږي چې لاړل مخکې دیرش درې څلور نفره دکترا په کچه استادان لرو ځینې لګیا دي په خپلو پروګرامونو باندې نو لله الحمد پکتیا پوهنتون وضعیت نسبتا ښه دی اوس
ډیره مننه استاد خالد حبیب تاسې هم په پوهنتون کې منهج دی استاد دنده اجرا کوي او د استادانو د اتحادیه مشر یې تاسې هم د پوهنتون وضعیت څنګه ارزوي نور پوهنتونونه هم لیدلی دي په دغه مرکمه موده کې پکتیا پوهنتون څومره پرمختګ کړی
یوازې هغه څه ډېر مهم دی سړی باید ووایي موږ په تیر یو کال کې ډېر تیز مزل کړی سمه ده چې موږ به همزولي پوهنتونونه لرو او همزولي پوهنتونونه به ډېر ښه روان وي ډېر کار پکې شوی ده واقعا ځینې داسې پوهنتونونه هم شته لکه شیخ زید پوهنتون چې په بهرنیو مرستو باندې جوړ شوی ده او زموږ همزولی پوهنتون ده خو کارونه پکې ډېر مخته تللي دي او ځینې داسې پوهنتونونه هم شته چې زموږ سره په یو وخت کې تاسیس شوي دي اما لا هم ډېرې ستونزې لري موږ چې هغو ته وګورو هیله پیدا کوو خو په تېر یو نیم کال کې د دې پوهنتون وضعیت ډېر ښه شوی ده او الحمدلله دلته هغه ستونزې په درسي برخه کې یا په نورو برخو کې چې وي یو څه حل شوي دي یو څه بلا هم وي او زه یې اوسنی وضعیت ښه بولم که دغسې روان اوسیږو ان شاء الله چې په همزولو پوهنتونونو کې به په راتلونکو څو کلونو کې ساری ونه لرو
ډیره مننه شکر الله پان تاسو منهیث د مدني فعال راته ووایي د پکتیا پوهنتون لومړنی وضعیت اوسنی دواړه درته معلوم دي څومره راضي یاستئ د پوهنتون د وضعیت د ښه والی
لکه څنګه چې رئیس صاحب مخکې توضیح وکړه په لومړی کې پکتیا پوهنتون ډېر په ټیټ حالت کې وو هاته تعمیرونه نه لرل د تدریس دپاره د ادارې دپاره درمعلمین کې دوی خپلې چارې مخته وړي او نه وروسته د پکتیاوالو په مرسته هغه پیسې چې د پکتیاوالو ته ځانګړې شوې وي د کوکنارو د نه کرلو په وجه بزګرانو ته دهقانانو خپله د ملاتړ وکړو تر څو دوی پیسې پکتیا پوهنتون د تعمیراتو لپاره مصرف شي او خپل تعلیمي او تحصیلي سویه چې پکتیاوالو کومه ده هغه لوړ کړي نو په لومړی کې پکتیا پوهنتون ډېر په ټیټه وضعیت کې وو فقط دوه پوهنځی درلودې چې د تعلیم تربیه او کرنې پوهنځی وو بعد له هغې نه د پکتیاوالو د مدني فعالانو او د ټولو پکتیاوالو د په مرسته او همکارۍ په غوښتنه کله چې د اریانا پوهنتون په پکتیا پوهنتون کې مدغم شو له هغه نه وروسته چارې ډېرې قوي شوې او په ښه ډول مخته لاړې الحمدلله اوس پکتیا پوهنتون او پوهنځي لري خو د اوسنۍ دوله که څنګه چې استاد خالد حبیب هم اشاره ورته وکړه په تېرو یو نیم یا دوه کالو کې زموږ پکتیا پوهنتون ډېر په ښه لوی روان دی او ډېر زیات پرمختګ کړی هم په علمي برخه کې هم په رغنیزه برخه کې کوم کارونه چې پخوا د دوه کالونه یا د یو نیم کال نه ولاړ وو د پروژې ځینې پروژې وي هغه په ټپه ولاړ وي د نوي رئیس یا د نوې ادارې په رامنځته کېدو سره هغه چارې هم پیل شوې او د استادانو ته د ماسټرۍ او د دکترا زمینه هم برابره شوه یعنې په ټوله کې اوسنی وضعیت د پوهنتون په خیله روان ده او د لاسه کېدو
ډېره مننه رئیس صاحب د وضعیت د ښه والي کې کوم داسې یو کار دوی یادونه وکړه سي په تېر یو نیم کال کې ډېر زیات تغییر وسه آیا نوي تعمیرونه هم جوړ کړل که نوي پروژې هم جذب کړې داسې په لنډو راته ووایي
مختلف موضوعات وي چې پکې داخل دي یو موضوع خو دا ده چې دغه پروژې ټولې ولاړې وي یعنې هغه زیربنایي کارونه چې پوهنتون لپاره باید دوامدار کار پرې وشي مطلق ولاړ وو چې په هغې کې بعضې مهمې پروژې دي لکه د طب پوهنځۍ لپاره یو تعمیر جوړیږي چې په افغانستان کې داسې تعمیرونه اوس پورې ډېر کم جوړ شوي دي د ادبیاتو پوهنځۍ لپاره یو تعمیر جوړ شو تکمیل شو افتتاح شو د تعلیم تربیه لپاره بل تعمیر جوړی کی همداسې د جماعت جوړی کی لیلی لپاره تعمیر جوړی کی ولی یو موضوع چې دا هغه خپل پانتون او پانځیو پانځوی رئیس صاحبانو استادانو دغه تعهد ده په دوی ژمنتیا ده کار لپاره کیفیت لپاره هغه د وخت تقاضا پوره کولو د وخت تقاضا او د وخت سره موازی قدم ایښودلو لپاره هغه تعهدات چې دي دغه چې په هره ټولنه کې وي په هره اداره کې وي دا چې دا رامنځته شي او متحد کار ورته وشي نو پوهنتون مخ ته ځي قبله اداره هم وي د وزارت نه هم زه په دې اړه خوشحال یم د محلي ادارې نه هم خوشحال یم چې موږ سره همکاري کړې ده ځکه موږ پوهنتون هیڅ پیسې نه لري د پروژو کار دوباره پیل شوی وای خپل د پوهنتون ادارې په امتحانونو کې د شفافیت لپاره ډېر جدي کار وکړ د حاضري د کنټرول لپاره که څه د استاد حاضري وه که د مامور حاضري وه که د محصل حاضري وه دغو لپاره کار وشو بله موضوع په څه کال ژمی کې ټول ډپارټمنټونه د کیفیت له لحاظه وکتل شول یو یو چپټر یو یو پاڼه د درسي مفرداتو سره هغه کوریکولم چې نوی نوی غوستسپیب شوی د وزارت له طریقه مختلفو ډپارټمنټونو لپاره یغو سره سر ورکړی شو او دا د وخت ضرورت و ځکه که پوهنتونونه هغه درسي مواد د وخت سره عیار نه شي دا په دې معنا چې دا پوهنتونونه نه دي دا مکتبونه دي که دلته تحقیق ته زمینه برابره نه شي دا په دې معنا چې دا پوهنتونه دی نو دې لپاره انشاءالله موږ نور هم کار کوو چې هغه اړین آباد د پوهنتوني ماحول لپاره هغه موږ مهیا کړو که هغه ښه انټرنیټ ده که هغه ښه کتابخانه ده که هغه ښه لابراتوار ده او انشاءالله دا شاید په جریان کې اوسې دا اوس 15 کلن ستراتیژیک پلان باندې کار کیږي چې دا ملي ستراتیژیک پلان دی هر پوهنتون اړ ده چې دغه ستراتیژیک پلان سره موازی خپل پوهنتون ته ستراتیژیک پلان جوړ شي تر څو موازی لاړ شي او دغه پلان نه اعظمي ګټه پورته کړي انشاءالله پوهنتون دې ته اوس آماده شوی دی چې هغه ملي ستراتیژیک پلان چې جوړیږي د لوړو زده کړو لپاره دوی غټه برخه کې ځان صحیح کې اوازمي ګټه ترې واخلي
ډیر مننه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د باس په دویمه برخه کې د باس په لومړۍ برخه کې د پکتیا پانتون تاریخچه او په پرمختګونو باندې وغږیدو زمونږ د نن ورځې ځوان فکر موضوع دې ته ځانګړې شوې چې د پکتیاوالو او پکتیا میشتو مالی ملاتړ پانتون کومې کچې ته رسولی د باس ګډونوال مودي د پکتیا پانتون رئیس پوهان مل عبدالکریم توتاخیل د پکتیا پانتون د استادانو اتحادیه مشر استاد خالد حبیب مدني فعال او د مرستو فعال راټولونکو شکر الله افغان دوی ته بیا هم ښه راغلاست وایم د باس په دویمه برخه کې به بیا هم له شکر الله افغان نو پښتو دی د یو مدني فعال پایس په پانتون په داخل کې کومې ستونزې ویني سیاغه ستونزې ننګون کې دي هم د محصلینو لپاره او هم د خپل د پانتون د ادارې لپاره
دا چې زموږ پانتون ځوان دا لکه تیره برخې چې ری صاحب هم اشاره وکړه دولس کلن یا دلس کلن ده طبیعي ده چې ځینې ستونزې مشکلات به وجود لري په لومړۍ برخه کې غواړم چې د درسي چاپېریال یادونه وکړم چون دلته تقریبا تر 2000 پورې محصلین شته دي موجود دي تحصیلات ترلاسه کوي یا تحصیلات کوي د دوی لپاره درسي چاپېریال نه ده برابر او په دې برخه کې زه د پکتیاوالو څخه ډېره زیاته غوښتنه کوم چې دې برخې ته زیاته هڅه وکړي او زیاته مرسته وکړي تر څو موږ یو مناسب درسي چاپېریال ولرو او په دې برخه کې د ری صاحب څخه هم ډېره مننه کوم چې په دې برخه ته توجه زیاته ده اوشته او توجه کوي همدارنګه لکه څنګه چې صاحب مخکې یادونه وکړه زموږ پوهنتونونه باید تحقیقاتي مرکزونه ولري د تحقیق یو مرکز وي او هغه هر هڅه چې موږ استاد خپل محصل ته تدریسوي عملي جنبان باید ورغوندي یعنی موږ باید لابراتوار ولرو که د زراعت برخه کې ده که د انجینرۍ برخه ده که د طب برخه ده اګر دې برخه کې به یو څه کار شوی وي ولې زیاتو کارونو ته اړتیا او ضرورت ده همدارنګه دا چې هر کال د محصلینو یا د دولس پاسانو فراغت زیاتیږي نو زموږ د دې لپاره چې موږ زیاته محصلین جذب کړو پکتیا پوهنتون ته د ادارې څخه یا همدارنګه د وزارت څخه هیله کوو چې زموږ پوهنځي او ډپارټمنټونه زیات کړي تر څو موږ هلته زیات جذب ولرو او د لا پیاوړتیا لپاره مو کار کړی.
ډیر مننه استاد خالد حبیب. تاسو د استادانو د اتحادیې د رئیس په توګه راته ووایئ چې د دغو ستونزو د هواري لپاره پکتیاوالو تاسو سره څومره ملاتړ کړی یا کومې مرستې درسره کړې دي؟ کومې ستونزې شکر الله افغان یادې کړي دا ستونزې لا هم لرئ؟ ولې په پوهنتون کې داسې ویلې کېږي چې په ډېر غټه اندازه پیسې د پکتیاوالو راټولې شوې او مرستې جذب شوې او مرستې مصرفېږي، وړې وړې پروژې تطبیقېږي، پې نور څومره کېدلی سي دغه ستونزې دا شته ستونزې په دغه د پکتیاوالو په مرستو هوارې کوي؟
موږ ډېر تیز مزل په یو کال کې کړی ده او دغه یو کلن تیز مزل هغه مرستې چې دلته مصرف شوي دي ښایي ډېرې کمې معلومې سي چې کومې مرستې چیرته مصرف شوي، ځکه پوهنتون هم ډېرې ستونزې لرلې. دغه د ټولو ستونزو پې هوارول په یو وار ناممکن وو، هغه ته هم که ډېرې زیاتې مرستې هم راټولې کړې وای. رښتیا هم د پکتیا تیر وضعیت ته په کتو اوس چې خلک په پوهنتون باندې دومره یو څه مصرفوي دا رښتیا هم ډېرې دي، خو که نور ولایتونو ته وګورو چې هلته تجاران په پوهنتونونو باندې څومره کار کوي او یا پوهنتونونو ته خپلې څومره پیسې ورکوي چې مصرف شي، یا دغه پیسې ډېرې کمې دي چې د موږ سره مرسته شوې ده. خو بیا هم کومې ستونزې چې انجینر صاحب یادې کړې، د تحقیقاتي مرکز نشتون، د محصلینو لپاره د لیلې نشتون چې کار یو څه پرې روان ده، د استادانو لپاره د یو داسې ځای چې هلته دوی مسون ژوند ولري داسې ځای نشتون، د نورو برخو کې چې هغه په فزیکي جوړښت د پوهنتون کې ستونزې چې سرکونه او پیادرونه ستونزې لري او حتی احاطه ځینې ستونزې لري، دا او د تعمیرونو کمبود او د اداري او کادري تشکیل کمبود چې د استادانو کمښت او د اداري مامورینو کمښت، دا واقعا چې ستونزې دي چې موږ به په راتلونکو کلونو کې هم وننګي. خو د استادانو تعهد، د رهبری ښه پلان او د رهبری احساس، د ملګرو څوک چې دلته کار کوي د دوی احساس، دا بیا موږ ته داسې ښیي چې انشاءالله د دې ننګونو او ستونزو سره به موږ ښه مقابله وکولای شو. دا چې د دې ستونزو په واري کې پکتیاوالو څومره کومک کړی او اړتیا یې څومره ده، په دې باندې به انشاءالله مفصلې خبرې وکړو. خو یوازې دومره یادونه په کار ده چې د پکتیا پوهنتون د درسي محیط د جوړولو لپاره چې هغه باید پوهنتون ښه ښایسته محیط ولري چې هلته سیوری وي، هلته شینځای وي، هلته د ناستي ځای وي، هلته یو داسې ځای وي چې محصل خوندي پکې کښېني. د دې لپاره واقعا چې په وروستیو کې یو څه کار وسه، سکل موږ د سرسبزۍ کمیټه لرله په پوهنتون کې چې دا په تیرو 15 کلونو کې نه وه، او دغه سرسبزۍ کمیټې له لارې ډېرو دوستانو د یو نیال نه نیولې تر څو ګلدانونو پورې او تر دې چې بیل او کولنګ او کرالاسي کراچیو پورې، تر دې برخې پورې ډېرو دوستانو ډېر کومک وکړ چې د دوی کومکونه انشاءالله موږ څومره چې دوی په اخلاص کومک کړی هغومره په اخلاص موږ لګولو ته ژمن یو چې هغومره به دا په اخلاص باندې مصرف شي. او انشاءالله یو څه تغییر په دې برخه کې راغلی ده، یو څه هغه پروژې چې یادونه وشوه چې ولاړې وي هغه هم د پکتیاوالو په مرسته او بالخصوص د ادارې په ځانګړې توجه باندې هغه هم شروع شوي دي. خو د لا ډېرو مرستو ضرورت ده، پوهنتون کې دغه مرستې چې شوي دي دا نه معلومیږي، او علت دا ده چې زموږ پوهنتون که نه وایدم کار پخوا ډېر نه ده ورته سوی او اوس ډېر څه ته ضرورت ده.
ډېره مننه. رئیس پوهنتون کې کومې لویې مرستې راغلې دي چې ستاسې ستونزې هوارې کړې دي او په تېر یو نیم کال کې تاسې له چیلنجونو خلاص کړي؟ په افغانستان کې معمول د خلک د حکومت په تمه کښېني، پسې حکومت به دوی ته کار کوي، دوی ته به بودیجه مصرفوي او دوی ته به بلاکونه او شیان جوړوي، ولې کله کله ځینې با احساسه خلک پیدا کیږي چې په خپله هم غواړي یو حرکت وکړي د یو کار لپاره هیلې ورسره؟ تاسو په پوهنتون کې داسې کوم کسان لیدلی دي چې هغوی خپله کار کړی دی حکومت په تمه نه دي ناست؟
زه به یو شی ته یادواري وکړم، لکه مخکې دوستانو هم دا د پکتیاوالو بل عموم د افغانانو دغه دا نوی جریان چې راغلی افغانستان کې، دا نوی جریان نوی حکومت
هدف مې دغه لس دولس دیارلس څوارلس کاله دي. یعنی هغه علم دوستي علم ته توجه علم ته په اهمیت قایلیدل دا ډېر شوي دي. پکتیا کښې هم اول راځه شروع دې نه کو چې څومره بهترین مځکه پوهنتون لپاره وقف کړې ده. یعنی دا یو بهترین تجارتی ساحه کیدای شو ولا بهترین رهایشي ساحه کیدای شو ولې دوی پوهنتون ته ورکړې ده چې دا غټ قرباني ده او غټ نثار ده. دویمه موضوع شروع به وکړم چې څنګه دغه موضوع دغه ساحې هوارول او احاطه ورکول. 2300 متره اوږده ساحه د سنکاري او وغیره وغیره موضوعات تخنیکي چارې ډېر جزئیات ته نه ورځم وخت تقاضا نه کوي. د هغې نه بعد د دې په سرسبزي کې حتی بعضې تعمیرونه دي. ځینې ولایتونو ته شاید خبر اوسئ هغه ولایتونه چې کوکنار به یې نه کرل چرس یې نه کرل هغو ته یو خاص بونس د حکومت لخوا ورکوی کېده. هغه په میمنخانو مصرفېدی په داسې جو باندې مصرفېدی چې نن سبا شاید هغه پروژې وجود ونه لري نور ولایتو کې. ولې پکتیاوالو دا ډېر مدبرانه فکر وکړ دې لپاره چې راځئ د پوهنتون ته ورکړو دا پیسې. یعنی دوی د وطن او د پکتیا د قدر روزلو لپاره دا پیسې وقف کړي او لله الحمد ټول تعمیرونه هم په ځای ولاړ دي. د هغه وخت نه رادلې په سلهاو نه بلکې تقریبا په زرهاو محصلین د ځینو پنځویو نه فارغ شوي دي. نو دا ټول هغه کریډیټ او ثواب او دغه اعتبار ټول دغو خلکو ته چې دا همکاري کړې. راځم دې ته چې دا یو کال راغلی یم زه واقعا خوشحاله یم پکتیاوال نه خصوصا که هغه ملي تجاران دي که هغه مدني ټوپ فعالان دي که هغه قومي مشران دي. یعنې پوهنتون ته هر چا تر خپل وسه کومک کړی. حتی داسې ما به څوک لیدلی چې یو محصله وه دلته سړک تېرېده په چادرې کې راغله زر افغانۍ واچولې نور یې نوم هم نه درته ښیم خو د محصله یم دا زر افغانۍ. یعنې دا ډېر لوړ احساس ده. ولې په صورت عموم پکتیا ته چې زه راغلی یم هغې نه رادلې دلته هیڅ سړک نه و پیاده رو نه و. باور وکړئ چې نیمو پنځویو تشنابونه خراب و داخل کې وضعیت رنګ وغیره دا شونه ډېر و هېڅ پیاده رو نه و. حتی دومره شی موږ نه لرل په شروع کې چې هغه ذخایر چې ډک شوي وو دا د فضلاب دا موږ خالي کړې وای موټرو تر ماتو. نو په دې خاطر باندې پکتیاوالو موږ سره ډېر همکاري وکړلې مختلفو قومي مشرانو مدني فعالانو بعضې نومونه باید واخلم. مثلا نجیب احمدزی د موږ سره فوق العاده ډېر کومک کړی دی تقریبا $1400 شاوخوا کې سړکونو لپاره. وزیر صاحب ګلاب منګل دی د 500 بوجیو لپاره یې پیسې راکړ. نور مثلا دوستان دي نغد روپۍ موږ بلو موږ کم یا خلو اکثر دوستانو ته یو جای سپارو چې دغه شینی که یا مثلا لار پخه که یا کوای شي نور مصرفې ډېرې سیمټ راته راوړي دي. نو پروس کال نه راځي چې زه راغلی تقریبا 1500 بوجۍ صرف بدون د منګل صاحب نه چا هغه کرسر حساب کو زر بوجۍ سیمټ مختلف خلکو کومک کړی دی. او تاسې ګورئ صرف څه کال د پسرلي نه راتلې موږ 1300 متره مربع صرف پیاده رو کار کړی دی شپږ سوه اووه سوه شاوخوا کې ونې ټول پکتیاوالو په مرسته باندې. البته یو بل شی یادوري وکړم چې پوهنتون کې محصلین هم موږ سره همکاري کوي استادانو حتی په ماشونو کې موږ سره همکاري کړې ده اوس نه ولې شو شروع کې اندازه کوله. نو دغه برکت و چې اوس دغه دی پوهنتون ساحه حداقل د دې شوه چې څوک راشي پکې وګرځي او انشاءالله دا به ادامه پیدا کوي. دا پیاده روونه موږ تکمیلوو. البته یو بل شي باید یادوري وکړمه چې شمسي سیستم هم ورته جوړ کړو چې موږ په هیڅ صورت دا ونې دا چمنونه په حرارتي انرژي باندې چون ډېر لوړ مصرف لري هغه باندې نه کېږي. بر علاوه د هغې نه پوهنځی تقریبا ترمیم روان ده. یو ښایسته لابراتوار هم سږ کال ترلاسه کړ چې هغه هم د پکتیاوالو په مرسته چې دا لابراتوار بل چیرې د البته حق د موږ ولې بل چاته ورکوی کېده. یو میلیون ډالرو په کچه لابراتوار ده د ساختماني موادو چې یو شپېته مختلف ټسټونه په دې کې کېږي. دا انجینري پوهنځی ته جوړ شو مختلف ساختماني ټسټونه کې دا یو غټ لاسته راوړنه ده.
پخوا تر دې هم د پکتیاوالو مرستې کړې دي؟
پخوا تر دې چې زه نه وم راغلی بعضې پکتیاوالو کافي مرستې کړې دي چې په هغه جمله کې اجمل خان ځاځی دی چې واقعا ډېرې مرستې کړې. شروع د پوهنتون نه محترم رحیم کرتیزی چې ملي تجارت دی یعنی په زرهاو ډالر کومک کړی دی. تاج انجینر صاحب تاج محمد موږ ته موټرې اخیستې دي، چوکۍ راته اخیستې، تقریبا هغه عادت رانوی دي یا اتلس سوه شاوخوا کې دوی موږ ته چوکۍ اخیستې دي چې ډېر غټ قیمت. نور بعضې دوستان دي چې مثلا باغداري برخه کې او ترمیماتو برخه کې کومک کړی دی. او بل یو ښه فرهنګ چې پکتیا کې پاتې هغه دا دی چې همیش کومه اداره، البته دغه نړیوالو سازمانونه چې دلته وو که هغه یونیسیار دی که یوناما وه یا پی آر ټي وه یا اوس یونیسیار دی دلته لاړ، دوی چیزی اکثر مواد که هغه المری دی که البته موټرسایکل دی، موټر دی او پرنټر دی او کمپیوټر دی، دا اکثره کمپیوټر هغه ته ورکوي، پوهنتون ته ورکوي، چې دا ډېر ښه فرهنګ دی.
ډېره مننه. د ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو د باس په درېیمه برخه کې یو د باس موضوع مو د پکتیاوالو او پکتیا میشتو مالی ملاتړ پوهنتون کومې کچې ته رسولی. د باس ګډونوال مو دي د پکتیا پوهنتون رئیس پوهنوال عبدالکریم توتاخیل، د پکتیا پوهنتون د استادانو اتحادیه مشر خالد حبیب، مدني فعال او د مرستو فعال راټولونکی شکر الله افغان، دوی ته بیا هم ښه راغلاست وایم. په وروستیو کې په لنډو راته ووایي کومې ستونزې د پکتیاوالو په مرستو هوارېدلی سي او څنګه یې هوارولی سو؟ افغان صاحب تاسو
اکثره ستونزې موږ کولی شو زموږ پکتیاوال پخپله حل کړو، چې موږ همدلته اوسېږو، د محیط سره د پوهنتون سره بلدتیا لرو او هغه ستونزې چې پوهنتون کې موجودې وي د نږدې لیدی شو او نږدې نه یې هوارولی شو. مثلا زراعتو برخه کې زموږ مځکه یوه بهترینه مځکه ده، ولې د زراعت دپاره مساعده نه ده. پکتیاوال کولی شي د پوهنتون سره د زراعتي خاورې په مرسته کولو سره زموږ پوهنتون ساحه شنه کړي. همدارنګه لکه څنګه چې مخکې رئیس صاحب یادونه وکړه، د میزونو او چوکیو برخه کې زموږ سره ملي تجاران کومک کولی شي او کومک یې کړی ده.
ډېره مننه. خالد استاد تاسو څه وایي؟
یو مادي مرستې دي او یو معنوي مرستې. د پکتیاوالو مادي مرستې به دایي چې پوهنتون ته یو څه نور ځمکه ورکړي چې پوهنتون پراخ کړو. دا به چې په ځینو برخو کې د چمن په برخه کې، د پیاده روانو جوړولو په برخه کې، د ترمیماتو د پنځو ترمیماتو په برخه کې، د میز او د چوکۍ په برخه کې، لکه انجینر صاحب رئیس صاحب چې یادونه وکړه، دغه برخو کې کومک وکړي، یو څه پیسې نغدې ورکړي یا همدغه څه چې موږ ضرورت لرو دوی واخلي او هلته یې په خپل لاس باندې راوړي. تر څنګ یې موږ د پکتیاوالو معنوي کومک ته ډېر ضرورت لرو. د ولایتي ادارې، د ولایتي شورا، د ولسي جرګې کې او په ملي شورا کې مجموع کې د موږ د وکیلانو په کابل او افغانستان او په نوره نړۍ کې ځینې تجاران چې اوسیږي هغوی دوی ټول باید په دې برخه کې کار وکړي، په اداري او غیر اداري برخه کې چې مصروف دي. دوی څنګه کولی شي پوهنتون په علمي لحاظ، په اکاډمیک لحاظ او په فزیکي لحاظ پراخ کړي؟ د فزیکي لحاظ لپاره ما یادونه وکړه، د ډېرې ځمکې ضرورت ته 500,000 روپو پورې، چې هلته د استادانو لپاره د اوسېدو ځای، هلته د محصلینو لپاره د اوسېدو ځای، هلته د تحقیقاتي مرکزونه، تحقیقاتي فارمونه او نوي پوهنځي لپاره تعمیرات جوړ شي. او په ضمن کې دا مهمه ده چې موږ معنوي پراختیا لپاره فرض کړه دلته باید د عامه ادارې یو پوهنځی ولرو، د مادنو یو پوهنځی ولرو، ځکه زموږ پکتیکا او نورې برخې مادن لري، مادن د پوهنځي ضرورت ته، د سټوماتولوژي د یو پوهنځي ضرورت ته، د ژورنالیزم د پوهنځي ضرورت ته، د ولس افکار دلته راغول پکار دي، د کمپیوټر ساینس چې د وخت تقاضا، د ټیکنالوژي د همغه ضرورت ته، په دغو برخو کې د عملي کار ضرورت ته. فرض کوي موږ کولی شو چې خپلو هغو دوستانو له نه په استفادې چې هغه د بهرنیو سفارتونو سره کار کوي، د طب لپاره په یو مجهز قادر روغتون باندې راسره کومک وکړي، د ژورنالیزم لپاره په یو راډیو، ټلویزیون او مطبعه باندې برخه کې راسره کومک وکړي، چې هلته محصلین زده کړې وکړي، د کمپیوټر ساینس لپاره په قوي نیټورکینګ سیسټمونو، ډیټابیس سیسټمونو کې راسره کومک وکړي او په نورو برخو کې.
مننه. رئیس صاحب، په وروستیو کې خپلې غوښتنې راته ووایه، کوم ضرورتونه په پلان کې لري چې حل یې کوي د ادارې لخوا؟
دولت سرل دی چې زخت ډېر مالی مشکلات، ټول په خبرې بودجهي مشکلات موږ زخت ډېر لرو. انکشافي بودجه مو سپورې د نړیوالو مرستو په مټ باندې تمویلي کې دا اوس پکتیا کې 3 میلیونه ډالر شاوخوا کې پروژې روانې دي، ولیکه هغه د انجینري ورسره حساب کو، نور کارونه 4 میلیون ته رسیږي. خوشحاله یم چې پکتیاوالو دغه موضوع درک کړې ده، کومک کوي همیش هغه د پانتون په مانوي او مادي رشد کې نو دوی د همکاري غواړم راتلونکو کالونو کې مخ مختلف پروګرامونه لرو چې هغه پانتون لپاره ډیر ضرورت دي مجهز کتابخانه مجهز آی ټی سنټر خوشبختانه د موضوع باید یاد کړم چې په پکتیا پانتون په لومړي ځل د نوري فایبر سره وصلېږي او موږ به یو ښه کمپیوټر ولرو انټرنیټ به ولرو نو دغه ټول شوینه دي چې انشاءالله موږ به کوشش ورته کوو ولې بعضې پروژې دي چې هغه انشاءالله شپږ نوي کې پلی کیږي چې هغه د لیلې لپاره یو تعمیر ده یو لابراتوار ده چې هند په مرسته جوړیږي نو دې لپاره کافي دی ځکه د ضرورت لرو چې بغې کې پانتون د تدریسي خونو زیربناګانې به کېږي هم د لیلیو چاره به هلته کوو هم به استادانو لپاره د رهایشي بلاکونو یا کورونو غم هلته خورو
ډېره مننه له تاسو ښاغلو چې راغلی په بس کې له موږ سره برخه واخلئ
لس دی سی کلینیکونه دی انز کلینیکونه سی
پسیکا که هم بدون شک مثبت تغییرات را
دی پاکستان ته پاس پاکلا
تاسو کوم چې څه کار کوي نه دی مکرای
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته جواب وایي د مازیګر لڅلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو